شده بود برون کرده است. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان تا حال از رادیو آزادی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین با آدرس اینترنت ما azadiradio.com.
دوستانو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دویمه برخه ده. په دویمه برخه کې بیا هم په خبرونه کې د لومړنیو بیړنیو مرستو د رسولو په اړه خبرې کوو. په خبرونه کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون د اورتوپیډي د برخې متخصص ډاکټر صاحب خلیل الله هوتک میلمه دی چې ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب هوتک، په موټرو کې امنیتي کمربند ستاسو له نظر څومره ارزښت لري؟
صافی صاحب ډیره مننه. د امنیتی کمربندونه چې انګلیزی کې سیفتی مسله بولی، اصلا په هر حالت کې موږ او تاسې یو د ناروغ تداوی کوو، بل د وقایوي تدابیر دي چې یعنی ځان ساتنې مسله ده. ډیر مهم بخش ده دا د ځان ساتنې مسله ده. همیشه تنها په موټر کې نه، په یو کارخانه کې، محل د کار کې، د هغه څوک چې د برق مسایلو سره کار لري، هغه څوک چې د ثقیله ماشینونو سره کار کوي، که هلته دا د سیفتي یا ځان ساتنې تدابیر مراعت نشي نو همیشه ځینې پیښې رامنځته کیږي. په ډیرو ملکونو کې اصلا یو تیار ډریورو ته چې کله جواز ورکوي نو هغوی باید دا د لومړنۍ مرستو تدابیر زده کړي او دغه شیان زده وي، وروسته له هغې هغو ته لایسنس ورکول کیږي. په هر حال خبره مو اوږده نه شي. د کمربند، امنیتي کمربند په ځینو ملکونو کې د ترافیکو له خوا همیشه کنټرول کیږي. هغه ډریور چې هغو په خپله او یا خصوصاً هغه سوارلۍ چې دغې سره په خوا کې په مخ کې سیټ کې ناست وي، که چیرې دغه کمربند تړلی نه وي نو اکثرا هغوی جریمه کیږي. د یوې پیښې په وخت کې چې کله دوه موټر سره جنګیږي، یا یو موټر د دیوال سره، د تیږې سره، په هر حالت کې یا آنن یو سړی بریک نیسي، نو په دغه حالت کې دا د وجود د وزن له کبله د ټول وزن مخ په مخې خواته لویږي، او دا اکثرا داسې کیږي چې ډریور یا سوارلۍ د شیشې څخه بیرون راپریوزي. نو په ټولو حالاتو کې که چیرې موږ دغه کمربند تړلی وي، دا ډېر ډېر سړی د سر د ماتېدلو نه، د غاړې د ماتېدلو نه، او په ځینو حالاتو کې د شیشې سره د جنګېدلو نه مخنیوی کوي. په هر حالت کې خصوصا ډریور، ځکه هغه په هر حالت کې مخکې د حادثې نه هم مکلفیت لري، په عین حادثه کې مکلفیت لري، او یا په ځینو حالاتو کې چې موټر نه بېلارې شي، مثلا یخ کې وښویږي، یا یو ځای کې بېلارې شي، یا سکول وخوري، په اصطلاح که چیرې ډریور د امنیتي کمربند په وسیله تړل شوی وي، نو هغه بیا هم کولی شي د خپل جلو اداره وکړي، بریک په ساحه کې ورته یا د اشترنګ تدابیر ونیسي. خو که چیرې کمربند نه وي تړلی، هرې خوا چې دی وار شو، په خپله هم بې ارادې کیږي او واسطه بې اختیاره پاتې کیږي.
بله، نو په موټرو کې د لومړنیو مرستو بکسه کوم سیزونه باید ولري؟
خیر وسی، هر موټر په خوا دی باید احتیاطي یو بکسه د ځان سره ولري. دغه بکسه باید په هر موټر کې موجوده وي، او یو تیار شیان په هغه کې باید یخي وي. اولین شی چې موږ وکړی شو، یو ورور تخاری صاحب پښتون په نامه سره تلیفون لري،
پښتون اړیکه پرې نیسي، نو د دوی سوال اخلو. بیا به راځو دې پوښتنې ته. سلام
علیکم. بله، محترمې ساتي خورې، تاسو سلامونه وړاندې کوم ستاسو د رادیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته، او ستاسو درانه میلمه ډاکټر صاحب هوتک ته سلامونه وړاندې کوم. خدمه سلامونه قبول
کړئ. ډېره مننه، مهرباني وکړئ پښتون صاحب.
نن موږ موضوع څه کړی ده؟ دا د بیړنۍ مرستو په باره کې، د حادثاتو په باره کې موضوع دی. دستي د پروګرام په اوله موضوع کې، خو نه په اول ساعت کې، نیم ساعت کې. زما پوښتنه ډاکټر صاحب، دغه نمایندګۍ یا دغه چې نمایندګۍ هغه ترانسپورټ، دا بعضي موټروانان چې نشي، دا موټروانان په خپله عملیان دي، نو وخت دا موټر چې دا وخت چې موټروان عملي سو، عمل چې خلاص یا فرض نشي، یا نو دا د موټر ډېر په بېاحتیاطي باندې شړي، لکه دا ابدالي ترانسپورټ غزني په ماوتونیس په ماچې موږ ورسره دغه لرو پېژنو، نو دا که فرضن یو دا مسؤلیت دی د چا پر غاړه کېږي، او څومره آګاهي ودو خلکو ته پکار ده، ودغه خلکو ته خو یو عامه پوهاوی هم پکار دی، دا آګاهي کې دی خلکو ته.
ډیر ښه جناب قاری صاحب ډیرې ښې مسئلې ته د اشاره وکړله. اصلا زموږ او تاسې د مملکت په قوانینو کې په هر حالت کې هم په قوانینو کې هم په شریعت کې هر نوع نشه حرام ده او ممنوع ده. د شرابو څښل، د چرسو څښل، د هیروینو، تریاکو، په هر حالت کې دغه عملیات حتی نسوار هم جواز نه لري، خو متاسفانه ځینې کسان ځان ته لارې جوړوي. په ډیرو مملکتونو د دنیا کې هغه څوک چې لایسنس ورته ورکوي هغو باندې خاص کورسونه لولي، دغه د بیړنۍ مرستو کورسونه، دغه د ځان ساتنه. ګوره، په یو واقع کې هم باید ځان وساتو او هم طرف مقابل وساتو. او په زمن کې کله چې په موټر کې موږ او تاسو په یو لوی سرویس کې، دا خصوصا په تاسف سره وایم، د قندهار په لاره کې کله کله دا لوی موټر پیښ کیږي، دلایل ډیر زیات دي. یو خو مجاز صورت نه دوی اضافه حرکت کوي، دا یو خبره. دوم خپل اصول نه مراتی، کله کله خپل لاس پرېږدي، د بل چا لاس داخل کیږي. او ځینې وختو کې بعضې کسان په نیشه باندې پړه اچوي. په هر حالت نیشه خو په هیڅ صورت کې جواز نه لري. او د پاره دی چې ستا پوښتنې ته ځواب درکړم، که چیرې یو سړی مرتکب د یو حادثې شي، په قوانینو کې د ترافیکي لحاظه د هغه جرم دوه چنده کیږي او جزا یې هم ورته زیاته وي. نو تنها د ډریور مکلفیت نه ده. ګوره، په یو موټر کې موږ تاسې حرکت کوو، دغه ټول بیا مکلفه کیږو. که چیرې زموږ راننده ډریور نشه کوي یا یې حالت ښه نه وي، همدغه سوالی باید اجازه ورته ورنه کړي. باید موږ ترې خواهش کړو چې وروره، دغه صورت دې ډېر زیات ده، وقایوي تدابیر ډیر ضروري دي. په ټوله دنیا کې باید اول دا مراد شي. او ضمناً په خوا د دې کې ترانسپورتونه ټول مکلف لري چې وخت نا وخت طبي معاینات وکړي. طبي معاینات ګوره تنها د توبرکلوز او ټوخي و د دې په خاطر نه ده، ضرور ده چې د سترګو معاینات وکړي، د عقلي عصبي لحاظه معاینات وکړي. او هغه کسان چې نشیان وي هغوی باید د خپل ترانسپورتونه لرې کړي، ځکه په هغو باندې هم مکلفیت خپل ده او هم د بل چا مکلفیت لري. په ډیرو ملکونو کې دا چک پاینټونه شته دي، کنه په هغه ځای کې سوارلی ګوري، د هر لحاظه، هم د جنایي لحاظه، هم د امنیتي لحاظه. او په ځینو ملکونو کې لکه موږ تاسو عربستان سعودي کې کوو، د حج په مراسمو کې ګوره هلته چک پاینټونه دي، هم کمربند څاري او هم هر موټر څاري، او حالت یې که ځینې ضرورت چاته مرستې ورسره کوي. یو ورور د غوربند نه ټلیفون لري.
بل اورېدونکی به هم واخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
موضوع خو د فشار لاره کې ده.
نه خیر، نن د بیړنیو مرستو د رسولو په اړه خبرې کوو، که کومه پوښتنه ولرئ تاسو.
د څه شي په اړه؟
عاجلې مرستې، کله چې انسان یوې عاجلې پېښې سره مخ کېږي، څنګه باید چې مرسته وکړي په دې برخه کې. د دوی اړیکه هم لکه چې پرې شوه. بل اوریدونکی هم لرو، ډاکټر صاحب بیا به راځو نورو پوښتنو ته. السلام علیکم. مهرباني وکړئ. السلام علیکم. ښه، د دوی اړیکه پرې شوه. ډاکټر صاحب، څه ډول د اورلګېدو په وخت کې د ځان او نورو سره مرسته وکړو، که په دې اړه هم معلومات ورکړئ؟
ډېر ښه، که دې خوښي، هغه یو قسمت زموږ تاسو پاتې شوی وای.
ډېر
لنډې وایم، هغه د بیړنۍ بکسه کې باید د شیانې چې موږ وینه پرې توقف ورکړی شو، په ځینو حالاتو کې چې حالت د خطر یا ته یو مثلث وي، خاص رنګونه باید وي چې نورو ته حالت د اختاریه ورکړو. او ځینو کې ریفلکټور لباسونه دي، هغه چې نور منعکس کړي، هغه باید واغوندو. خاص واکټونه، حتی چراغ، لاسي چراغ پکې وي. که کله یو ناروغ پیدا کېږي، د وجود د حرارت د زیانه باید موږ مخنیوی وکړی شو. په هر حال اوس تا پوښتنې ته راځو.
خو شاپور له ننګرهار نه په لیکه کې دی. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. مهرباني.
بالکل ډاکټر صاحب، که په دغه اړه باندې قدرمنو هیوادوالو ته معلومات ورکړي چې یو ځکي حادثه رامنځته شي، عقل ټکر له امله وي، د دیوال لوړېدو له امله وي، یا بله حادثه وي، هلته یو مات رامنځته شي، فراکچر یا یو هډوکی مات شي، او اکثره خلک، بعضې خلک هغه دومره کلک تړي چې لاس ته د وینې جریان یا پښې ته، یعنی حیات ته د وینې جریان بند شي، بیا سهم لشی په اسلام نه کروز ورکی نو کله غواړ باندې قدرمن او هوادوار معلومات ورکی جره ما چې دې په سره څنګه تطبیق کی څنګه وتا دي او د خوندیدۍ مخنیوي په کوم اندازه وکړي چې ډیر کله کو نه تړل شي
شپو جان اورور ډیر مننه هي مسلې ته اشاره وکړه خاص تنظیم خاص مسله کوم دغه اورتو پی دی د سره زما سره کار ده کله لاس یخ په ماتیږي نو او موږ مجبور کیو چې هغه وتړو هغه په یو بنداش کوي خو لاخ او کدان وی په عادي ټوټو باندې هم تړلې شو خو دغه د تړلو ډیر حالت د وزن باندې ډیر کمی باید فشار موږ پیراوړو دومره فشار چې هم وینې تک باید نه د وینې غیت توقف ورکو او هم د ناروغ د طرف وینې ته توقف ورنکو یعنی تورنیکت موږ چې ورته وایو کنه په ځینو حالت کې د هغه په شکل ته استفاده ونکو په طبابت کې په اوس حالت کې چې هغه په اصطلاح د وینې تړلو لپاره تورنیکت چې ورته وایي هغه بیخي تقریبا متروک شوی دی هیڅ اجازه نشته په ځینو حالات کې که وایي هیڅ نه نو بیا د هغه نه استفاده وکوي په هر حال په داسې حالت کې باید وتړل شي او د طرف رنگ ته باید موږ وګورو کچیري رنگ خاصف شي پارسو پیدا شي د وینې جریان کم شي حتی نوکان توروالی حالت لا شي نو په وقفوي حالت کې موږ دوباره باید هغه زخم خلاص کو حتی ځینو وخت کې کله وینه مو باید له خیره دوباره باید خلاص کو بیا وتړو په هر حال د ماتیدلو یا فرکچر دی ویلې د اغه مسله په خو کې ډیر ضرورت ده چې هغه تثبیت کړل شي یعنی کله چې یو هډوکی ماتیږي تبند اډوکی چې کې تیری وي او هغه چې کله ډیرو خوځيږي نو هغه ته کول شي غوښه تخریب کی رګونه او یا تخریب کی او بعض وخت کې اعصاب هم تخریب کی د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې هغه ته موږ په یو میزابه عاتل او یا ځینو وخت کې د قطعي کاغذ نه چی ورته جوړ کو بیا هغه په وترو چې طرف به حرکت شي د اولوي طرف یا لاسونو کې بهترین طریقه ده چې ناروغ په غاړه کې لاس واچو او سفلي طرف په میزابه په ځینو حالت کې کنه شو دواړه طرف خپې به یو دی او د بل سره ډیر په احتیاط په لازمه قوه سره ډیر اضافه نه نو دغه ورونه باید همیشه ورونه خويندې همیشه باید دغه تدابیر زده کې په تلویزیونو کې کله کله پروګرام راځي او متاسفانه دا اوس وخت کم ده په لږ وخت کې مونږ ټول خبرې نشو کولای
بله ډاکټر صاحب یو بل اوریدونکو به هم وخلو خیر خو له پروان ولایت نه مهرباني وکړئ سلام علیکم
خیر پاین د پروان
مهرباني
ډاکټر صاحب نو ما دا پوښتنه ده ډاکټر صاحب که چېرې ته راتلې لري ځای کې یو کلینیک لري یا سړی مار وچي چې یا لړم وچي چې لکه سپی وخوري دا حدیثه کې نه سړی تخن وګاني دا ځای زخم تخن کاني او
ډېر خور ورجنه دا د مار چیچل لړم چیچل غونډل چیچل دا هم په بیړنۍ مرستو کې راځي په هغه حالاتو کې چې د مار چیچنو مسله وي پخوا به خلکو هغه طرف ډیر کلک تاړه خو اوس جراحان او داسې ځای به زخمي زخمي کوو چې وینه ترې نه وباسي چې ډیر د جراحي او داخلي ډاکټر صاحبان د دې حالت هم زیات خوشبینه نه دي په هر حالت کې د مار چیچلو او یا لړم چیچلو په حالت کې ډیر ښه کار ده چې ناروغ موږ چې روختونونو ته ورسو او یو بل طریقه په ځینو حالاتو کې اوس په بیرون دنیا کې خدا مسله ډیر رایج ده تیلی میډیسن ورته وایي د لری فاصله څخه د ناروغ تداوی کول اوس خوشبختانه موږ تاسو ټلیفون نه لرو تقریبا په ګرد افغانستان کې په ځینو یو دوست څخه باید همیشه ټلیفون شمیره ولرو او په دغه حالاتو کې موږ مواجه کیږو د یو ډاکټر نه هیڅ کنه شو د ټلیفون په وسیله سره هم باید مرسته وغواړو په هر حالت کې د سپی وړلو په حالت کې یا د زخم په حالت کې تاسو لطف وکړئ د زخم د ګنډلو یا تړلو مو ویلې هغه کسان چې د هر سپی یا پیشکې په وسیله داړل کیږي ځکه دا یو شنه موږ ډیر ویریږو چې هغه د لیونی سپی یا ربیس ده د هغې ویروس اکثرا د سپی د خولې د لاړو د خوانه ډیر انتقال کیږي همداسې پیشکې په خوله کې لاړو کې هم دغه ویروس د انتقال زمینه ډیره ښه مساعده وي نو که چیرې سپی یا پیشکې یا بل حیوان په وسیله سره ګیدړې په وسیله سره یو څوک وداړل شي نو ښه طریقه یې دا ده چې که چیرې روغتون مساعد نه وي د پاکو اوبو پاک اوبه په دې یاد کړئ که سیروم داشیان نه وي نو اوبه باید جوش کړی شي بیرته یخې شي د هغې او صابون په وسیله سره موږ کولی شو زخم په څو ځله پرېمینځو او یو پاک ټوکر باندې چې چیرې پاک ګاز وي خو تخه که نه دا ټوکر موږ کولی شو جوش اوبو کې وجوشو او بیا یې راوباسو لږ یخ شي په زخمي کېدو او یه اوتو بانی داغ اوتو بانی اوتو که چه جراسیمونه کم شی نو باید زخم پانسمان که ویترو خو گندلی پا ایت سره سره جواز نلری باید واس پری خودلشی سمرا چه ده هوا پا تماس کیوی بهتره ده
من دکتر صاحب یو اوریدون که لغزنی ولایت نه سلام علیکم
بله سلام علیکم دکتر صاحب من ده افتنه ده اطلاعی نسال من زن خانم بسالینه
میربانی
کل یو پیخ ویسی یو کس دخمی سیابینه دیره که بایی باید اول کم کار پان که اونی ولشی او کزو پوک موکری باید چی دیتا ده مال گو ده براش و ده خلق پاتراب کنی ورکی ده و سید ورکنه او داوینه چې به یې تدې بعض دې چې کومه دوايي څه شي بغیر له کلینیکو لاغه نه کور کې ورته وساتي
مینپال صاحب دغه پوښتنه به ډاکټر صاحب ځواب کړي له تاسې مننه مهرباني ډاکټر صاحب
مینپال صاحب که چیرې یو ځای کې څوک زوفو کوي یا پرېوځي نو تا ویلی چې د ناروغ حالت څه ده په صورت د عموم خصوصا چې وینه ورکوي وینې تړل خو یو ناروغ چې وضعیت یې روغ وي په خبرو موږ سره جوړ وي دغه جوړ ناروغانو که کوم ځای وینه ورکوي بیا موږ کولی شو په هغه پانسمان یا د مخه مو وویل یو پاک ټوکر پکې وي تړو دا د تړلو باید په معینه اندازه فشار پرې راوړو ولې په عمومي صورت کې یو څوک په بم کې اولوزي یا د دیوال لاندې کېږي یا زلزلې په وسیله سره زوفیت حالت راځي بیا په هغو کې عمومي تدابیر موږ په نظر کې نیسو یعنی اولین شی چې په نظر کې نیسو باید دغه ناروغ ته یو توجه وکړو د محل د واقعې نه یې لرې کړو مثلا موټر کې بنده باید ویباسو د خاورو لاندې ده به یې ویباسو په خټو کې لوېدلی په سیند کې غرق شوی ده دفتن یعنی د موقعیت نه باید په ډېر احتیاط سره انتقال کو راوی باسو او فقط یو کرته مخکې واچو فکر ورته راټول کو بیا نو موږ خپل مرستې شروع کو په دغه مرستو کې اولین شی چې باید ډېر په توجه وکړو د سیستم د ناروغ تنفسي سیستم ده او بیا وروسته د غیز نه تنفس کول د حساب ایستل په دریم قدم کې د وینې بهیدنه ده چې هغه باید موږ په یو څه شي وتړو د مالګې ورکول هغه ناروغان یو چا مخکې سوال کړی و چې شعوري حالت یې ښه وي هغو ته کمایات ورکړو خیر ده خو که چیرې زړه بدوالی ولري او یا شعوري حالت ښه نه وي نو دفتن باید شی ورته ورنه کړو بهترین شی ورته سیروم ده او بیا نور داسې خاص دوا نشته چې موږ وایي د وینې په عوض کې دا ورکړه ولې په صورت د عموم هغه دواګانې چې هغه بیرته وینه تکمیل کوي هغه بیا ډاکټر تجویز کوي
بله ډاکټر صاحب د خبرونې وروسته برخه ده او ډېر اوریدونکي هم په لیکه کې دي غواړي چې پوښتنې وکړي خو یو وروسته اوریدونکی اخلو ځکه خبرونې یو څلور دقیقې وخت پاتې او میدان وړلګونه اوریدونکي السلام علیکم
سلام علیکم وعلیکم
السلام مهرباني
من یو جالاند سګر بادام وړلګونه په تماس کې سلام یو دغه ته تاسو ته وایم
وعلیکم السلام مهرباني وکړه
یو پوښتنه لرم
مهرباني وکړه وروسته څه غواړئ
دکل از بکل از اشتی پا خوب که از دیروش از شما در تواتیم خلق و تواهی چه در خپاقی خپاقی خیلان دکار دی دست از آبایی پسند که دو و دو پار کما دوا بکار در کما را تکلیب چه در آسه خیلی بکنه ما در
درست با تست مشوره در کی در من
دیر خورو را هنگر چیز من موضوع ده نده خوب ها حالت یه چی تخفه که که یه کوششو که همیشه چی کلت سملی پا چنگ سملی شب تخته بنه دیر مد سملا یو تیر کسان چی شب تخته ویدیگی ده اغو کلت چی امی خوب تلاشی ده جربه شاعت حرکت کوی یو ده طرق تنفسی یو چی بندیگی او خرهاره کوی یا بندش سر رازی چی کلا بیا ده طرق تنفسی پا استلا لگ بند شو نو ناروخ دیر قوی احساس خفگان کوی خفکی احساس اسکری او کله کله د خوب راجګیږي ویریږي په هر حال ډیر کوشش کوورو چې په څنګ بيده شي او بیا سره دغه کې بیا آرامه د شپې نو خله چې یو داخلي متخصص یا رواني ستونزو د متخصص سره په تماس کې شي ان شاء الله چې تکلیف دي خکېږي د تداوی وړ خبره ده
مننه ډاکټر صاحب ورسته برخه ده دوه پښتنې به یو ځای وکم یو خو د اور لګیدو په وخت کې باید څه وشي او بل د زلزلې پر مهال کوم سیزونه باید په پام کې ونیول شي
خا که خو خدي د زلزله برا مخ کې کوزه کې نږدې ورځې کوم تیر کړل د زلزلې په حالت کې همیشه د علما وایي چې زلزله دومره تخریب نه کوي لکه خلک د ویرې نه چې هغه کېږي اکثرا ځایي کې چې موږ تاسې په جیبو تعمیرونو کې وګورو کسان د منډې وهلو کې زینو کې د پښو لاندې کېږي یا لویږي یا یو څه کسان په ورختایي کې حتی د زموږ تاسې په ملک کې د تېرې زلزله کې متاسفانه داسې کسان موږ درلودل چې د کړکۍ نه ځان به هر ته غرسولی و یا یو تعداد په زینو کې د خپو لاندې شوي و. په هر صورت سره ډېر پرې نه غږېږم ځکه وخت مو کم ده. وایي همیشه فکر راټول ونیسئ، ډېر مه بیریږي، که چیرې دا په هر ساحه بیا فرق کوي. که چیرې وایي په دفتر کې یاسئ نو بیا هم حتی الامکان کوشش کوي، ځکه ساحه خصوصا چې لرې وي په جیګ منزله تعمیرونو کې، وایي ډېر آرامه کوشش وکوي، مطمئنا د میز لاندې ور داخل شي. د میز لاندې داخلېدلو ګټه دا ده چې که چیرې په داخل د اتاق کې سقف یا مسطح یا یو بل شی رالویږي نو کله کله د سر د ټپ کېدلو چانس شته ده. نو وایي ځان فقط میز بیخ ته پناه یسئ، یا ځینو حالاتو کې د دروازې چوکاټ خوا ته لاړ شئ، زینو نه وایي ډېر ځان وساتئ، او په زمن کې په هغه ځای کې چې د اور لګېدلو یا خطرناک شیانو باید ډېر زر لرې شو دغه ساحې څخه، خصوصا کوم ځای کې چې د برق کیبلونه وي، امکان لري چې کیبل یو په بل ولګېږي سبب د شارتي شي، د یو اور لګېدنو حالت رامنځته کړي. په هر حالت کې نو هر وضعیت ته باید وګورو او خپل فکر د لاسه ورنه کړو، ځکه که موږ ډېر مغشوش شو یا ډېر وویرېږو نو په هغه حالت کې اکثرا کسان څه نشي په یوازې د دې چې ځان سره ته کومک کوي اکثرا ورخطا کېږي او په محل کې پرېوځي. بله مسله که وخت وي د اور لګونې کې به داسې مختصر چې
یوې دقیقې دپاره وخت لرو، مهرباني وکړئ بیا هم
ښه دا به پرېږدم. زه به یو بل پیغام ورکړم. د ډېرو میندو او خویندو نه به هیله وکړم په خپل کورنۍ کې د تېر شیان ماشومانو ته لاس کې نه ورکوي، چړې لاس کې ورته ورکوونو کې یا یو تعداد کسانو کې نو چې ماشوم په غېږ کې وي چای دې نه څښي، چای جوش دې نه انتقالوي، یا هغه میندې چې ماشوم یې په خوا کې وي اکثرا سطلونه چې جوش اوبه پکې وي هغه دې نه انتقالوي، یا د ماشومان اکثرا اشپزخانې ته تنانه پرېږدي، بام ته دې تنانه پرېږدي، او ضمناً په هغه ځای کې چې د برق امکانات شته ده نو ماشوم دې تنانه پرېږدي. خصوصا فلزي شیانو لاس کې ورکول دا په هیڅ حالت کې جواز نه لري. ځینې وخت کېدلی شي ماشوم په هغه باندې ځان ژوبل کړي یا قیچي یا تیز شان، خو وخت لږ ده.